سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام په بخنی سره دا شپې نه بجې دي خبرونه ته مو فريده سيال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبنخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وژل شوو او ټپیانو شمیره څه باندې 2000 ته ورسیده. د دغه حکومت پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت ویاند ملا جانان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1933 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان صیب الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولي دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغه زلزله ځپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې د دغه زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان رسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپلو او سپکول افغانانو ته د منلو نه دي او ګاونډیان باید د راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر نومړې نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ویلي و په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په اعلامیه کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورت تمدید، د ویزې صدور، د وثائقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله سر بل خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تېرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په سببي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخنی سره 314 کسان وژل شوی دي. د روټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تن نور هم په لویدي زغاړه کې وژل شوی دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بار سره په راپور کې دا وایي چې په خپله رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډېر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شری خلکو د څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړي دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږي پیغامونه به هم در سره شریک کړو چې دوی د دغه زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم مرشو چې هلته د مرستې صندوقونه خودل شوی دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې خودل د ښار په مختلف برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات زلزله ځپل لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یونیسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړې دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مخه د یونیسف نړۍ راځي ته مننم کړي دا او کویم چې یونیسف زموږ سره ډېر خښته پروژې وکړلې، کارونه هم ډېر خدي او د یونیسف نه پدې باندې موږ ډېر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په خوت تر رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوې په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړاو ل 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خوت تر رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنې معلومات خي چې په هرات کې د پرنوې زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2350 تن مړاو ټپیان شو دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانا سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې اواز د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې لامل په خپل وی پاڼه بخنه وخته. جانا سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بد مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بد مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیار لسو کلیو کې 1340 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خبرو پیښنه لیکلي 9240 تنه د ورانو شو یو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلہ د رختر په کچ شپږ اشاریه 2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر ژوره وه. د دې وزارت دویان لقوله ل زلزلې ورسره ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې ورسره د شپې تر ناوخته زمکه ټکانونه خوړله او اوسلوي خلک خپل کورونه تنشستنې دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیس په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبللوی طبيعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نګدي زره تنه مړ شوی وو ول درې زره ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتواله او تر خوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده، خو جیو لجستاني تر ډیرا د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې پیخو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوی ارقام اعلان کړی و، بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځین نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ خوده لو د افغانستان خلکو په تیر بیا د زلزلې ځپلو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په ویلمې کې ویل شو د دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوترش لا نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدین اوریندا مخکې مرستای اړتیا درلوده. تفصیل د سناکا کړه په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره د چلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشحالي څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېرې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمیر تر 2000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکسپانه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ای آی ډی مشر سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي تر څو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزاوه چې ورپسې یې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤلین غواړي چې دغې لارې د زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ایښودل شوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل شوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې ستاسو تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمیر هیوادات کې شهیدان او زخمیان شول، د هغه لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخبارات ریاست نور مختلف ادارات په همغږي او مرسته سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېدل د ښار په مختلف برخو کې سترغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به ان شاء الله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځيږي.
بل خو د روزګان ولایت یو شمیر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل: پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لسکلي کې 2350 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهرمل ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه دننه شوي، نو بیلابیل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې 1928، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کډوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختي کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول وس عام شدید دي. پاکستان پټول ایالاتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لګول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ چې یو اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینه ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
کوخوت سال پالو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
لپرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس پوینا د فلسطین د افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتي او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دای د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي ویشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ورباندې وکړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزې رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان لخوا بند شوی دوه دینځل لپاره نیول شوی دی. لسیمې تفصیل په دې راپور کې.
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزې رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادی خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای ادارې د شنبه په ورځ د دوه دینځل لپاره هغه او د دې رادیو دوه خبريالان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادی یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغه زیاته کړه
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادی سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا درې بجې خبر راورسید چې هغوی یې محبس ته لیږلي.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی با
په هغه غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیل ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راوړي څو هغه نړیوال رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیه تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکړن په نوعی مداخله وکړن د کار خبر رسانی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوی ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوي او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تېروتنه شوې وي د رسنیو تېروتنو کمیسیون ته دې راجی کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولې کولی شي په دایکندی کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغه دریو خبريالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهر سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څیر باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو ترڅنګ یو شمېر خبریالان هم نیولې چې ځینې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل لسیم په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مرورې، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یادې ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاء الله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه سروې کړلې او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې څلور سوه او درې سوه دوه نیم سوه نو ټول ټال دغه درې نیم زره انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مخه د یونیسف نړۍ راځي ته مننه هم کړې ده او کوم چې یونیسف زموږ سره ډېر خښته پروژې وکړلې، کارونه هم ډېر خدي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي یو او په هر وخت کې موږ تلاس را کړل ځکه چې زموږ پنځه پروژې د یونیسف وسه برحال تقریبا
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خالصي حياتن د افغان مهاجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې منکم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې موږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راج کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ زموږ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خواهش دی مکه وي افغان مزیر وي د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانستان سره زړه مکه وي راماجر دي دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي دا غریب په ولوستې و د غریب خلک خپل روزار نه و یو گزاره کی دا چی جی پی و دی و سرکار نلری دا بیچارگان دا پا خدای باورو که دانی مصفل ماجیریال دپراتی ولایی که مده دا پاکستان پا دولت که یا پا لاسلوان که پا گرد دا غلاکی دا کم خلق خوزه در دا و پرده خوزه کسا ما خمولا که یه ولا پا دی چی جی پی و پا دی پا تاو پا انتجار که کلاس دا دلی نا که بانی مده که خپل مشکل دا تالیبان سرکلی دا گو سر حل که دا خبوراتورو پا واشتا سره افغانان سر زلمکو خدای روی تنزوری و سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.